شمست
ډیر زیات مننه احمد جعفر احمدی اوریدونکو ته سلام دا خبرونه تر نوح بجو دوام کوي د خبرونی د سراپور مداد چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د پاکستان امریکا او چین لاس تازه سره په خبرو کې به د سولې د مذاکراتو لپاره خپل شرایط مشخص کړي نن جمعه ده د مرغومی یاجدی 25مه د جنوري 15مه نو راپورونه وروسته خو اوس له سالم احمد صالح څخه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو
په تیرو نهه میاشتو کې په هلمند کې تر اوسه وضعیت ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په بادغیس کې یو سړی اعدام کړی. هند او پاکستان هغه خبرې وځنډولې چې په پام کې وه نن د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ وسي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو نهه میاشتو کې په هلمند کې تر اوسه وضعیت ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان دي. دغه کمیسیون پرون ویل د تیر میلادي کال د مارچ له وروستیو راهیسې لږ تر لږه 222 ملکیان وژل سوي او تر 1500 زیات نور ټپیان سوي دي، خو د هلمند چارواکي بیا دغه شمیر له مبالغې ډک ګڼي. د هلمند د والي وین عمر ځواک د افغانستان رسنیو ته ویلي د تلفاتو په دغه شمیر کې مبالغه سوې ده. د سخت امنیتي وضعیت له کبله غیر دولتي مؤسسې په دغه ولایت کې لږ فعالیت لري. وسلوالو طالبانو په هلمند کې چې ناامنه ولایت ګڼل کیږي خپل بریدونه په دې وروستیو کې زیات کړي دي. وسلوالو طالبانو د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې یو سړی اعدام کړی دی. د والي د دفتر رئیس شرف الدین مسجدی پرون ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د عبدالاحد په نوم دا سړی د قتل په جرم اعدام کړی.
دا سړی د جوان ولسوالۍ اوسیدونکی و. مخکې پر هغه د یوه شپانه د قتل تور لګېدلی و. د طالبانو په سرای محکمه کې مجرم پیژندل سوی او بیا اعدام سوی دی.
مخکې داسې ویل سوي وه چې دا سړی د زنا په جرم اعدام سوی دی. خپلواکو سرچینو پر دې سړي د لګېدلي تور په اړه معلومات نه دي خپاره کړي. قادس د بادغیس له هغو لرو پرتو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي چې وسلوال طالبان زیات نفوذ پکښې لري. د امریکا حکومت به نن څلور جنګي A-29 ډوله الوتکې د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري پرون ویل چې دا پرمختللې الوتکې به د افغانستان د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره مرسته وکړي.
دا څرخی الوتکې نه بلکې څلور A-29 ډوله جنګي الوتکې دي چې د کابل هوایي ډګر ته به راورسیږي.
تر دې مخکې د هند حکومت د افغانستان له دفاع وزارت سره د څلورو جنګي څرخی الوتکو مرسته کړې وه. ولسمشر محمد اشرف غنی یو ربیا د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د ترسره کولو لپاره پر خپل تعهد ټینګار وکړ. د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره به رواني هڅې جاري وي. ټاکل سوی د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې د راتلونکي کال د دوبی او منی ترمنځ وسی، خو دقیقه نیټه یې لا نه ده اعلان سوې. د فرانسې یوې سیمه ییزې محکمې هغه بریتانوي ته چې انګلستان ته د یوې ماشومې افغان نجلۍ د قاچاق په تور نیول سوی د انسانانو د قاچاق له توره برات ورکړ. روب لاوري تورن و چې یوه څلور کلنه ماشومه په فرانسه کې د غیر قانوني کډوالو له کمپه په قاچاقي ډول بریتانیا ته لیږدوله. روب ویلي چې د دې ماشومې پلار غوښتنه ورڅخه کړې وه چې لور یې په بریتانیا کې د هغوی نورو خپلوانو ته ورسوي. د پرون خبریالانو ته څرګندونې وکړې.
په محکمه کې له ترحمه کار واخیستل سو او فرانسې دا پیغام خلکو ته ورکړ چې مهرباني او بشردوستي بریالی کیږي. فرانسه د دې کډوالو ښه غواړي. په مطبوعاتو کې دې ځوانانو ته چې په ریلونو او لاریو کې را رسیږي بد نوم ورکول سوی او خبریالان باید د هغوی رښتینی کیسې له نورو سره شریکې کړي.
روب لاوري په غیرقانوني مهاجرت کې د مرستې او د انسانانو د قاچاق په جرم په 15 کاله بند او څه بندې 22,000 یورو جریمې محکومېدلی سو. هند او پاکستان هغه خبرې وځنډولې چې په پام کې وه نن د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ وسي. دا خبرې په داسې حال کې ځنډول کیږي چې دوی اونۍ مخکې د هند پر یوه هوایي اډه وسلوال برید وسو. د هندستان په پټانکوټ کې د هند د هوایي ځواک پر پوځي اډه برید د هغې ممنوعه سخت دریځې ډلې لخوا سوی چې په پاکستان کې دېره ده. اسلام آباد د نوي ډیلي د رضایت لپاره د چهارشنبې په ورځ د جیش محمد ډلې د ګڼو سخت دریځو وسلوالو د نیولو خبر ورکړ او ویلې وه چې د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ به خبرو ته بل مهلت وټاکي. اخوا د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان ویکا سوارا پوویل دغه خبرې به په نږدې راتلونکي کې وسي، خو نوموړي کومه نیټه مشخصه نه کړه. داسې اندېښنې شته چې د پټانکوټ پر هوایي اډه د دوو اونیو مخکې برید له کبله شاید دغه خبرې ځنډېدلې وي. په هغه برید کې وه هندي سرتیري ووژل سول. په تاجکستان کې د رستاخیز اسلامي ګوند مشرتابه د حقوقي صلاحکار زرافو رحماني روغتیایي حالات خراب شوی دی. دا ګوند په تاجکستان کې د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی او د اګست له میاشتې راهیسې پر فعالیت بندیز لګیدلی دی. زرافو رحماني او د دې ګوند لږ تر لږه شل غړي د سپتمبر له میاشتې راهیسې بندیان دي. د زرافو رحماني خور پرون ازادي راډیو ته وویل چې هغه د زړه او بډوډو یا پښتورګو ناروغي لري او په زندان کې روغتیایي حالات په خرابېدو دی. د تاجکستان دولت د زرافو رحماني د محاکمې وخت هم نه دی اعلان کړی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي چې په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم په ګډون ټولو خواوو هلته په روان بحران کې د ملکیانو پر ضد بېرحمانه او نامعقول چلند کړی دی. بان کی مون پرون امنیت شورا ته په 2018 میلادي کال کې د خپلو لومړیتوبونو په اړه په وینا کې وویل، د سوریې په مزایا ښار کې د قحطۍ ځپلو انسانانو عکسونه د داسې جګړې بدرنګي څرګندوي چې د بشریت ضد وحشت یې اوج ته رسولی.
Let me be clear. The use of starvation.
زدا پس غرد وایم چې لولوجی د جګړې د تاکتیک په توګه کار اخیستل جنگي جنایت دی. ټول لوري په دې جنایت او نورو ظلمونو کې چې د بشري حقوقو قوانینه منه کوي لاس لري. د سیمې او نورو نړۍ دولتونه باید پر ټولو خواوو فشار راوړي چې په ټول سوریه کې د بشري مرستو دوامدار جریان ته لاره هواره کړي.
بان کی مون زیاته کړه چې په جګړه کې ما حسره خلک رغمل سیوی چې له ډوډۍ او دوا پرته د ژوندۍ پاتې کېدو هڅې کوي. د سوریې مزایا شهر د حکومتي ځواکونو او د رژیم د مخالفو وسلوالو په محاصره کې دی. د شهر او ځینې نورو سیمو ته چې خلک شدید قحطۍ ځپلي، د بشري مرستو لومړۍ جوپه د تېرې دوشنبې پر ورځ ورسېده. او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو پرون ویل چې په روان میلادي کال کې به پر بیلتون غوښتونکو برای وګټي او د خپل هیواد د خاورې له بشپړتیا څخه به دفاع وکړي. پوروشینکو خبرلانو ته ویل چې د اوکراین د خاورې د بشپړتیا اصل باید په ختیځ کې د دونیتسک او لوهانسک په اشغال سوو سیمو کې پر ځای سي. د روسیې د کریمیا د ټاپو وزمې د راخپلولو ته لومړیتوب ورکړ او ویل چې د روسیې له اشغاله د دې سیمې د خلاصولو لپاره نړیوال میکانیزم او د امریکا دغه راز اروپایي اتحادیې مرستې ارتیا ده. د اوکراین ولسمشر دغه را څرګنده کړه چې د مینسک په موافقه کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی او وی ویل چې هیواد یې د روسیې پر ګازو له اتکا څخه ځان خلاص کړ.
تازه خبری مجله اوري. ولسمشر وایي د پاکستان، امریکا او چین له استازو سره په خبرو کې به د سولې د مذاکرو لپاره خپل شرایط مشخص کړي. د سولې عالي شورا هم خوشبینه ښکاري.
موږ په ډېره اسانۍ باندې د خپلو مخالفینو سره یو نتیجې ته رسېدلی شو چې د هغوی لپاره د جګړې د دوام یا کوم دلیل نشي پیدا کېدلی.
د نوې ملي جبهې په نوم سیاسي اپوزیسیون پرون خپل موجودیت اعلان کړ. دغه جبهه څه غواړي؟ د جبهې مشر وایي د پاکستان حکومت په خپل خاوره کې د افغان کډوالو د استوګنی موده وغځوله. د ټاکنو د تحکیم لپاره مدني ټولنه یا اکسین له حکومت غواړي چې په خپلو قانوني اقداماتو سره دي د انتخاباتو د پروسې مسریت تضمین کړي. امریکا له سعودي عربستان ملاتړ اعلان کړ. یو کلی زرغون ډرامه ورسته او د ډرامې پر موضوع بحث هم په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان، امریکا او چین له استازو سره په خبرو کې به د سولې د مذاکراتو لپاره خپل شرایط مشخص کړي. د ولسمشر په خبره دغه شرایط دغه هیوادونو لخوا منل سوي دي. ښاغلی غنی ویلي د سولې د خبرو لپاره به هغه تحرک په محتاطانه ډول خوښ دی چې په سیمه کې ایجاد شوی. ښاغلی غنی پرون په ار کې د سولې عالي شورا او ملي شورا له استازو او ځینو قومي مشرانو سره په کتنه کې دا خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزی په ریپورت کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او طالبانو د سولې د روانو هڅو په اړه محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې ده. ښاغلی غنی ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره د حکومت هڅې دوه مرحلې لري، چې لومړی یې د سولې د پروسې لپاره د یو چوکاټ جوړول او دوهمه یې له هغو کسانو سره خبرې دي چې سوله غواړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد چې پرون یې په ارګ کې له ولسمشر غني سره کتلي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره په هڅو کې د افغانستان حکومت په ډیر ښه موقف کې دی.
کله د وسلوال مخالفینو سره خبرې شروع کیږي نو د افغانستان له ټولو نه پوهې داسې یو ښه پوزیشن کې ده چې ډېر زر له وسلوال مخالفینو سره یو نتیجې ته رسېدلی شو. دا ځکه چې په افغانستان کې چې یو نظام موجود ده د هغه بنیاد په یو اسلامي اساساتو باندې ښودل شوی دی. د افغانستان اساسي قانون اوله ماده، دوهمه ماده، درېیمه ماده په صراحت باندې د اسلامي نظام او د اسلامي شریعت تضمین کوي چې هیڅ قانون به د اسلام د احکامو او د معتقداتو په خلاف باندې نه جوړېږي. یعنې زموږ د وسلوال مخالفینو مطالبه هم د اسلامي شریعت او د افغانستان د اسلامي هویت ده. نو موږ په ډېره اسانۍ باندې د خپلو مخالفینو سره یو نتیجې ته رسېدلی شو چې د هغوی لپاره د جګړې د دوام یا کوم دلیل نشي پیدا کېدلی الا هغه مسایل چې د دوی د تحفظ مسله ده، د دوی د مسؤلیت مسله ده او د دوی د بشري حقوقو مسله ده چې په افغانستان کې د دوی لپاره تضمین کېږي.
د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غني پرون په دغو لیدنو کتنو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام پر عواملو تر غور وروسته خپل شرایط مشخص کړي او د اسلام آباد مذاکرو کې د چین، امریکا او پاکستان استازو ته څرګند کړي دي. د خبرو اترو دا لړۍ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ له اسلام آباد پیل شوې ده. کابل به د راتلونکي دوشنبه په ورځ د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه د دوهمې غونډې کوربه وي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت شرایط به د کابل په غونډه کې هم وڅېړل او وکتل شي.
زما په عقیده باندې هغه په افغانستان کې یو واحد نظام دی، د افغانستان قانون اساسي دی، د افغانستان وحدت ملي دی، د افغانستان ځمکني بشپړتیا، دغسې مسایل دي چې هغه د افغانستان هغه سره خطونه دي، سري لیکې دي چې د هغوی نه تېرېدای نه شي. او زما په عقیده باندې هغه داسې مسایل دي چې خپله د وسلوال مخالفینو لپاره هم د قابل قبول خبره ده.
د ارګ خبر پاڼه د جمهور رئیس غني په حواله وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه به د ښځو له استازو او قومي مشرانو سره خبرې اترې جاري وساتي. ولسمشر غني څرګنده کړې چې د سولې په مذاکرو کې د حکومت د پیاوړي دریځ یو بل اساسي عامل د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده او ژغې کړې چې امنیتي ځواکونه باید د روانې جګړې پیچلتیا ته په پام له هر ممکن حالت سره مخامخ کېدو ته تیار وي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې. د ارګ د خبر پاڼې په حواله حکومت په پیاوړي موقف کې دی. دا په داسې حال کې ده چې کابل به د روانې دوشنبې په ورځ د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه د دوهمې غونډې کوربه وي. فرشتې جلازی د افغانستان د سولې د عالي شورا له سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دا هڅې څومره د خوشبنۍ وړ دي.
زه خو د دې لپاره هېڅ اندېښنه نه لرم، بلکې برعکس دغه چارچوب یا دغه چوکاټ د وړاندې شوی ده په سیمه ییزه توګه باندې پاکستان او افغانستان په بین المللي ډګر کې چین او د امریکا هېوادونو چلتیا په دغه لاره کې زه ډېر یو مثبت قدم بولم. که له یوې خوا د هغوی موجودیت د اعتماد یو فضا رامنځته کوي د افغانستان د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ، له بلې خوا په یو شکل اشکالو باندې د هغوی یو د تضمین کننده هېوادونو په بڼه باندې هم راوړاندې کېدای شي چې هغه تعهدات او هغه موافقات چې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ راځي نو دغه هېوادونه دي چې په عمل کې به یې هغه پیاده کوي او د هغوی به تضمین کوي. نو بنا د هغوی موجودیت د بین المللي طاقتونو لویو طاقتونو موجودیت په همدغه چوکاټ کې موږ ته دغه امیدونه را پیدا کوي چې ډېر ژر به چې په افغانستان کې به انشاءالله تعالی جګړه پای ته رسېږي او تلپاتې سوله به رامنځته کېږي.
مجاهد صاحب، تاسې فکر نه کوئ چې خوشبیني مو یو څه زیاته ده په دې خاطر چې طالبان ځینې سیاسي څارونکي وایي چې طالبان په مختلفو ډلو ویشل شوي دي او دوم دا چې د دوی ادرس لا نه دی معلوم چې دوی به د سولې په مذاکرو کې ګډون کوي که به نه کوي؟
نه بالکل، طالبان او اسلامي تحریک ولو که یو څو ډلې باندې تقسیم شوي دي، د اول خو د هغو ترمنځ د روغې جوړې خبرې روانې دي. موږ هیله لرو چې هغه د یو واحد قیادت له مخې مذاکراتو منځ ته راشي. بیا که چېرته دوی واحد قیادت هم ونه لري، د مختلفو ډلو په مختلفو پوستونو کې مختلفو شخصیتونو د سولې د مذاکراتو ملاتړ کړی ده، زه داسې ډله نه وینم چې هغه به د افغانستان له حکومت سره د مذاکراتو سره مخالفت وکړي. خو زموږ اصرار بکړي چې د افغانستان کې اسلامي مخالف وسلوالې ډلې هر څومره چې وي هغه باید د مذاکراتو میز ته په یو شکل او شکلو باندې دعوت شي او راوغوښتل شي او چې نیول شي.
تاسې که مثلا د سولې په دغه پروسه باندې چې اوس پیل شوې د نظر واچوي څه به وړاندیز کوي؟ څه کمی لري او څه ورباندې زیاتېدای سي؟
موږ باید داسې یو سوله رامنځته نه کړو لکه د بن فیصله چې یو څو ډلې شامل کړو په سوله کې، یو څو ډلې د باندې پرېږدو او د هغه ناخوالې او دردونه بیا د بیا د کلونو کلونو لپاره د افغانستان ملت ګالي. موږ به کوشش کوو چې ټولې ورته ډلې د مذاکراتو میز ته یا د واحد قیادت لاندې راشي او یا په مختلفو قیادتونو کې خدا باید مذاکراتو پروسه کې باید شامل شي. د نوزیبې په شمولیت باندې به موږ وکړای شو چې په افغانستان کې یو دغسې جامع عادلانه صادقانه سوله رامنځته شي چې هغه به انشاءالله تعالی تلپاتې سوله وي.
د سولې د عالي شورا د سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد مرکه مو اورېدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدنې د کارتونو مدعا وغځوله. د دې اعلان له مخې افغان کډوال چې دا کارتونه لري د نورو شپږو میاشتو لپاره یعنی د راتلونکي جون میاشتې تر پایه په قانوني توګه په پاکستان کې اوسېدلی سي. مخکې تر دې ویل سوي وو چې پاکستان به د افغان کډوالو کارتونه د دوو کلونو لپاره تمدید کړي. په پاکستان کې میشت افغان کډوالو د نواز شریف پر دې پریکړه انتقاد کړي. په دې اړه نور جزئیات د رضوان مراد په راپور کې.
پاکستان د افغان کډوالو د اوسېدنې د قانوني کارتونو موده شپږ میاشتې نوره هم وغځوله. پاکستانی رسنیو ویلي دي چې صدر اعظم نواز شریف د څه د پاسه یو نیم میلیون افغان کډوالو د اقامت کارتونه د راتلونکي جون میاشت تر پایه تمدید کړل. تر دې مخکې کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي وو چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي چې د افغان مهاجرانو د اقامت کارتونه د دوه نورو کلونو لپاره تمدید کړي. پاکستانی مطبوعات وایي پارلمان ونتوانید چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدنې د کارتونو د تمدید په اړه بحث وکړي او همدې ته په پام سره صدر اعظم شریف له خپلو صلاحیتونو څخه په ګټې اخیستو د افغان کډوالو کارتونه د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل. خو په پاکستان کې میشت افغان کډوال د نواز شریف له دې پریکړې ناخوښ دي. افغان کډوال شاکر سباون ازادي راډیو ته وویل چې د شپږو میاشتو لپاره د دوی د قانوني اقامت غځول د کډوالو ستونزې نشي حل کولی.
چند مو پیش یو رقم نوټیفیکیشن جاری کړل بودن د دو سال وخت داده بود به افغانها.
د پاکستان حکومت څو میاشتې وړاندې په یوې اعلامیه کې ویلي وو چې د افغانانو کارتونه به د دوه کلونو لپاره غځول کېږي، خو صدر اعظم اعلان وکړ چې کارتونه د شپږ میاشتو لپاره تمدید شوه. ټول افغانان دا پریکړه غندي. کوم افغانان چې د اقامت کارت لري او دلته ژوند کوي، اولادونه یې په ښوونځیو کې دي او په خپله هم کار روزګار لري، څرنګه کولی شي چې شپږ میاشتې وروسته یې برخلیک بیا نامعلوم وي؟ زما په نظر د نواز شریف دا پریکړه مثبته نه ده.
راپورونه وایي چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د افغان کډوالو د اوسېدنې د کارتونو د تمدید خبره د بهرنیو چارو له وزارت او د پولیسو له ټولو څانګو سره شریکه کړې ده.
د افغانستان د نوي ملي جبهې په نوم سیاسي اپوزیسیون د پنجشنبې په ورځ د خپل موجودیت اعلان د اعلان سره سم د ملي وحدت حکومت پر ځای د بل حکومت د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. له دې جبهې سره کومې ډلې همکاري دي؟ د جبهې د مشر انور الحق هادي مشخص هدف د دې ډلې له جوړېدو څخه څه دی؟ احمد شبر له ښاغلي اهدي سره مرکه کړې او لومړی په نوي ملي جبهې کې د راغونسو ګوندونو په اړه معلومات غوښتي.
اوس افغان ملت ګوند حرکت انقلاب اسلامي مولوی صاحب قلمدین هم نن وغږېد او د حزب عدالت او توسعه رئیس سید جواد حسینی دی هغه هم وغږېد او حزب عصر ما رئیس عبدالرحمن رحمانی دی هغه هم وغږېد. حزب اجماع ملی جوانان افغانستان رئیس میر حیدر افغانزاده دی هغه هم وغږېد. ملی غورځنګ د ډاکټر سیف ځلان دوی دلاله موږ سره ده او ځینې نور دی احزاب دي چې پوره د وزارت عدل سره نه دي راجستر شوي.
احدي صاحب تاسو د افغان ملت ګوند ته اشاره وکړه. افغان ملت ګوند څو برخې ده؟ په یو ډول د دې افراد هم له تاسو سره شته؟ ټول افراد له تاسو سره شته؟
نو دغه شهزاد صاحب چې مشر د دلاله خو ته موږ سره ده. نور د ستالم زخوینه ته ځنه مسجد دي
د نوي ملي جبهه مشخص هدف څه دی؟
په افغانستان کې حالات ډېر خراب دي. دا حکومت مطلق او ناکام حکومت ختلی دی. محدودیت له لاسه ورکړی، مشروعیت له لاسه ورکړی، د کاري ظرفیت نه لري، صداقت باندې د عقیده نشته ده، او محبوبیت یې دومره ټیټ شوی دی چې د یو سروې پر اساس څه وایي، حتی اوس د 50% نم څه ټیټ دی د حکومت محدودیت. نو په هغه اساس باندې موږ د نوو غوښته د نوو انتخاباتو یو د مخکې له وخت نه څه د انتخاباتو غوښتونکي یو.
ورله مخې انتخابات په داسې حال کې چې د انتخاباتو په کمیسیون باندې انتقادونه دي چې درغلی یو کې لاس درلود په تیرو انتخاباتو کې، او د ولسمشر تخنینی فرمان هم ملي شورا نه دی پاس کړی. فکر نه کوي چې ګرانه به وي چې په داسې شرایطو کې له سره انتخابات ترسره شي او انتخابات ډېر مصارف هم غواړي؟
طبعا منګا د کمیشن د اصلاحات کمیشن د انتخاباتو مسؤل د تیرو تقلباتو څه دګنو او په غږ کې د شدیدو اصلاحاتو طرفدار یو. دغه کوم پیشنهادونه چې کمیشن د اصلاحاتو انتخاباتي کړي دي، دا زموږ په عقیده د شفافیت مشکل نه حلوي، او په دې اساس موږ غواړو چې دوی په دې باندې صدا تجدید نظر وکړي. پارلمان هم په قانوني هغه نه ده، یعنې انتخابي نه ده، او حکومت هم انتخابي نه ده، او نو دا 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 مشکل یعنی څنګه استدلال موږ ته دي منلو ول نه ده. او که بل څوک کوم لاره حل نه ودی کې یو مهرباني کې ودی وایي چې لاره حل شي.
احادیث د عدالت او پراختیا د ګوند مشر سید جواد حسینی نن وویل چې اپوزیسیون هم جوړ کړی دی، او اپوزیسیون حکومت د قانون نقض سره متوجه کوي. ستاسو له خبرو سره دا خبرې ټکر نه لري، ځکه چې تاسو اوسنی حکومت یو مخ نه غواړي او د حکومت نقض سره متوجه کوي.
زه فکر نه کوم چې موږ موقف همدار شي، موږ نوی انتخابات غواړو. هغه وایي چې حکومت له قانون سره یعنی قانوني نقض کړی دی. دا خو دلیل دی لپاره چې حکومت عمر لنډ شي او هغه نوی انتخابات وشي.
اوغوی اپوزیسیون کلمه استعمال کړه. اپوزیسیون خو دې ته وایي چې د حکومت له کارونو سره په یو ډول په هم سمان مرسته هم وکړي، که څرنګه
کوم ښه کاري موږ دې ته تایید کوو، اما اوس خو موږ اپوزیسیون موږ دې حکومت د موقف سره مخالف یو.
د انتخاباتو باندې تاسو ټینګار کوئ، په تیرو انتخاباتو کې د ځینو ډلو او یا د ځینو استازو ملاتړ وکړ په انتخاباتو؟
نه، موږ بیا د ډاکټر صاحب غنی ملاتړ وکړ.
نو په هغه وخت کې چې تاسو ملاتړ کړی و، آیا دا یوه سیاسي تېروتنه وه او که نه؟ فکر کوي چې په هغه وخت مو په ځای ګام اخیستی و؟
موږ د خلکو وعدو ته وګورو او اعمالو ته وګورو. دوی وعده یو شی کړې وه، مګر وروسته اعمال یې څه فرق درلود. دوی وویلې چې موږ صورت سره یو سهامي شرکت چې ده نه منو، او ما خپله شدیدا مخالفت کوو په دغه ډول چې دا نوی ملي حکومت ملي وحدت حکومت جوړ شو. متاسفانه زه موږ نظر وانخیسته.
ډاکټر صاحب هدي، که دا پوښتنه یو ځل بل په بل شکل باندې تکرار کړم، تاسو په افغانستان کې د یو پیژندل شوي سیاستمدار په صفت باندې فکر نه کوئ چې څه باندې یو کال مخته د ډاکټر اشرف غنی په د ملاتړ لپاره په خپل پیشګویي کې تیروتی وي او ناکام سیاست هم په اصطلاح غوره کړی؟
زه په دې اعتقاد نه یو چې دای به دوره بیا ته بے وفا اوسېږي یا به دوره بس د عوام فریب اوسېږي. بلې، په دې کې څه غوم یعنی رس په ما در علم نه درلود چې دا سړی به دومره عوام فریب اوسېږي.
ستاسو د ملي جبهې سره پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم همکار دی؟
موږ سره کوم اړیکې دي نه لري، رسمي اړیکې نه لري. خدای دې وکړي چې زموږ د هغوی تر منځ یعنی کوم هغه وشي چې مشترک شی پیدا شي. هغوی هم خپل هم ویلي دي چې موږ مستقل حرکت ته دا جبهه تقریبا 15 میاشت مخکې راځي چې ما په دې باندې سره کار شروع کړی دی، او کرزی صاحب موږ سره کومک وکړي. طبعا موږ یې سره هغه کوو، تقدیروو او ورته خوشحالي.
15 میاشتې مخته په فیسبوک او په ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شوي وو چې تاسو له یو شمېر قوماندانانو سره په شمال کې فرضاً له عطا محمد نور سره کتلي وو. آیا له هغه سره مو د ملي جبهې د نوې ملي جبهې په ارتباط خبرې کړې وې؟
نه، خیر نه، هغه سره نیم غږېدلی. زه مدام د هغه سیاستمدارانو سره چې ده د افغانستان سیاستمدارانو سره ګورم. هغه څوک چې موږ په یو ځای کې کار کوو او یا چې ده ممکن په ځینې حالاتو کې مخالف هم اوسو، بیا هم چې ده موږ سره چې ده ګورو، تبادل نظر چې ده کوو. په هغه وخت کې زه په دغه نظر باندې وم چې په حکومت ته موږ یو پیشنهاد وکړو چې حکومت اصلاحات راولي. حکومت هېڅ د اصلاحاتو په مود کې نه وو. نو په هغه اساس هغه سره ما د اصلاحاتو په باره کې خبرې کړې وې.
ډاکټر صاحب اهدي، مننه.
تشکر.
د نوی ملي جبهه د مشر انور الحق هادي مرکه مو اوریده.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لاره واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ټاکونو د تحکیم لپاره مدني ټولنه یا چین له حکومت غواړي چې په خپلو قانوني اقداماتو سره د انتخاباتو د پروسې مؤثریت تضمین کړي. د دې شبکې غړو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې په انتخاباتي نظام کې په پراخو اصلاحاتو تاکید وکړ. په ورته وخت کې حکومت ډاډ ورکوي چې انتخابات به د اصلاحاتو په اساس په ټاکلي وخت ترسره سي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د انتخاباتي بهیر د تحکیم لپاره مدني ټولنه اکسین وای چې د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر باید له هیڅ ډول ستونزو سره مخ نشي. د دې ټولنې غړو د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو لپاره د وړاندیزونو او لاسته راوړنو په ملي کانفرنس کې له حکومت وغوښتل چې په قانوني اقداماتو د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه تضمین کړي. د دې ټولنې غړي تیمور حکیمیار وویل چې حکومت باید د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر ته ژمن پاتې شي.
د اکسین شبکه له حکومت او پتیره له سیاسي مشرانو غواړي چې د ملت د هیواد د مدني او نړیوال ټولنې له غوښتنو سره سم دی د انتخاباتي اصلاحاتو د بهیر پر وړاندې ژمن پاتې شي او د قانوني اقداماتو په کولو سره دی دغه بهیر تضمین کړي.
همدارنګه یاده شبکه د غورابي د کمیټې د کار په ګړندیتوب هم تاکید کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي شورا لخوا د جمهور رئیس اشرف غنی د انتخاباتي اصلاحاتو اړوند د تقنینی فرمانونو له ردېدو وروسته د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس د دغو فرمانونو ردېدل د مصلحتونو خلاف وګڼل. همدارنګه د غورابي کمیټې وویل چې چارې له قانوني ستونزو سره مخ شوې دي. سره له دې چې انتخاباتي کمیسیونونو د دغو تقنینی فرمانونو ردول مناسب ګڼلی، خو حکومت ویلي چې راولاړې شوې ستونزې ته به د حل قانوني لارې ومومي. څو ورځې مخکې د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش ویلي چې هیڅوک نشي کولی چې د انتخاباتي اصلاحاتو د بهیر مخه ونیسي. په ورته وخت کې د ښاغلي دانش سیاسي سلاحکار سید انور رحمتي چې د اکسین په ناسته کې حاضر و، بیا یې ډاډ ورکړ چې انتخابات به د اصلاحاتو په اساس په ټاکلي وخت وشي.
حکومت هم د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه پر مخ وړي او هم په 1395 لمریز کال کې د ولسي جرګې او دولتي شوراګانو انتخابات کوي. په دغو دواړو مواردو کې هیڅ مصلحت او ملاحظه د منلو نه ده.
بلخوا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس او د غوراوي د کمیټې غړي محمد نعیم ایوبزاده وویل چې کومه ستونزه چې د انتخاباتي اصلاحاتو د پروسې پر وړاندې پیدا شوې د اندېښنې وړ ده. د له حکومت هیله وکړه چې د ملي مصلحت او د هیواد د ګټو په خاطر دی ملي ګټې له سیاسي او سلیقوي ګټو څخه پورته وګڼي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له سعودي عربستان ملاتړ اعلان کړ. په سعودي عربستان کې د یو شای عالم شیخ نمر تر اعدام وروسته د سعودي عربستان او ایران سیاسي روابط خراب شول او دواړو هیوادونو سفیران سره اخراج کړل. په دې اړه پام وکړئ د پرشتې جلالزی راپور ته.
جان کیری له سعودي عربستان د ملاتړ ترڅنګ پر ریاض او تهران غږ وکړ چې خپل لانجې د ډیپلوماسي په مرسته حل کړي. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې په دې هیواد کې د شیعهګانو د پارولو او د ناکراری جوړولو هڅې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې د نورو په چارو کې د لاسوهنه نه کوي. موږ د خبرو لپاره ډېرې مسلې لرو. په دې سیمه کې ډېرې لانجې دي چې باید حل شي، ځکه موږ غواړو چې منځني ختیځ ثبات او امن ولري او پرمختګ وکړي، داسې چې یو هیواد د نورو په چارو کې مداخله ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په لندن کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سره وکتل. په سعودي عربستان کې د یو شیعه عالم شیخ نمر النمر د اعدام وروسته د تهران او ریاض سیاسي روابط خراب شول. د عرب لیگ یا د عربي ټولنې یو شمېر غړو او ځینې غربي ډیپلوماتانو داسې اندېښنه څرګنده کړه چې شاید د تهران او د ریاض ترمنځ سیاسي کړکیچ د سوریې د بحران د حل لپاره پر روانو هلو ځلو منفي اغېز وکړي. ټاکل شوې ده چې د روانې میاشتې په پای کې په جنیوا کې د سوریې پر حالاتو غونډه وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي او ایران سیاسي لانجې ته په اشاره په سوریه کې د بحران د حل لپاره د ټولو هیوادونو د ګډو هڅو پر اهمیت ټینګار وکړ.
موږ موافق یو چې په سوریه کې د روان بحران د حل اړتیا ده او باید دا مسله ترسره شي. موږ په هغو ستونزو خبر یو چې سعودي عربستان او په سیمه کې نور هیوادونه په خپلو چارو کې د پردیو د لاسوهنې له امله ورسره مخامخ دي. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما وویل، امریکا به له خپلو متحدانو سره ولاړه وي. جان کیری په منځني ختیځ او نورو سیمو کې د تروریستي ډلو د فعالیت په اړه وویل چې حکومتونه له دې چې خپلو ولسونو ته د امنیت ټینګولو هڅې وکړي نشي منع کولای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له داعش، بوکو حرام او الشباب سره مبارزې ته د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ.
وخت په افغانستان کې اته بجه او دېرش دقیقې سوې. لنډ کورني او بهرني خبرونه سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تېرو نهو میاشتو کې په هلمند کې تر 300 زیات ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې یو سړی اعدام کړی دی. د امریکا حکومت به نن څلور جنگي ای 9 ډوله الوتکې د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاري. ولسمشر محمد اشرف غنی یو ور بیا د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د ترسره کولو لپاره پر خپل تعهد ټینګار وکړ. د فرانسې و سیمیزې محکمې هغه بریتانوي ته چې انګلستان ته د یوې ماشومې افغان نجلۍ د قاچاق په تور نیول سوی د انسانانو د قاچاق له توره برات ورکړ. هند او پاکستان هغه خبري وځنډولې چې په پام کې ونن د دواړو هیوادونو ترمنځ وسی. په تاجکستان کې د رستاخیز اسلامي ګوند مشرتابه د حقوقي سلاکارې زرافو رحماني روغتیایي حالت خراب سوی دی. او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو پرون ویل په روان میلادي کال کې به پر بیلتون غوښتونکو برای وګټي او د خپل هیواد د خاورې له بشپړتیا به دفاع وکړي.
اوس هم یو کلی زرژغون ډراما چې یوسف زدران به کوربه وي.
یو کلی زر غاگونا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریده چې فرزانه د محکمې له پریکړې وروسته بیرته خپل کور ته ولاړه. راځئ د ډرامې په دې برخه کې واورو چې د کلي ملا امام له لمونځ کوونکو سره د څه پاک له خبرې کوي.
ورونو، مونږ چې ځانونو ته مسلمانان وایو باید د قرآن او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو عمل وکړو.
مولوی صاحب رښتیا وایي. وګورئ چې د نعیم دلاور خان او ملک ستار د کار پایله څه شوه.
او ملک صاحب نوابه، که هغه څه کړي وو چې اسلام او قانون ویلي دي، اوس به خبره زندان او محکمې ته نه رسېده.
او صابر خان، څه چې اسلام ویلي مونږ باید له هغو ټولو پیروي وکړو چې تر څو مو لوڼې لویې شوې نه وي، په خپل ښه او بد پوه شوې نه وي، مه یې ودوئ. بیا په زوره خو یې هېڅ مه ودوئ.
رښتیا وایي. مولوي صاحب، زړه د بدمشه اوس خو خلق وایي چې هلک او نجلۍ باید دواړه قانوني سنم پوره کړي او سبق هم باید ووایي.
ورونو، خدای وکړي چې د مولوي صاحب خبرې تل په پام کې ولرئ.
ورونو، نکاح یو شرعي امر دی او زمونږ د پیغمبر سنت دی. د اسلام مقدس دین هیڅ پلار او مور ته دا حق نه ورکوي چې خپلې لوڼې او زامن په زور او پرته له رضایت په نکاح ورکړي.
مولوي صاحب، همدا مو دود او دستور دی. پلرونو او مشرانو مو همداسې کړي او کوي به یې.
ګوره ګل نظره، راځئ چې خپل دین او اسلام د دود او دستور قرباني نکو. پلرونو او مشرانو به مو همدا کار کړی وي، خو تېروتی دي، ښه کار یې نه دی کړی، په لویه ګناه اوښتی دي.
مولوي صاحب، زړه د بدمشه نادانی هم سخته وي.
موږ باید د یو مسلمان په صفت د دین په احکامو خبر اوسو. دا په زغرده درته وایم ورونو، چې په اسلام کې هیڅ څوک حق نه لري چې خپل لور یا خور په جبر واده کړي.
دا څنګه ژوند سو د کور ټول کار زما غاړې ته راولېده احسان الله ورور مې بېرته خپله لاره ونیوله ښار ته لاړه
امان الله زویه راشه پیاله چای وڅکا بیا به پسته نوره واوره پاکه کړي له مانځه ما حاله چې د واوره پاکولو ته شروع کړي ستړی به یې نور
ښه مورې بس دا دی درکته کېږم کار مې خلاص شو
ښه سمه ده لیلا چای تیار ده همدی یو پیاله امان الله ته راوړه ډکه یې که چې ساړه دي لږ به تود شي
ښه مورې دا دی راوړه مې
نه پوهېږم چې خدای ولې دا ورځ په موږ راوسته خدای خبر چې دی سن الله پلار به دا ژمی په زندان کې څنګه تېروي
دا ده مورې صبر چې پیاله ورته ډکه کړم
ډکه یې که ته هم د کور په کارونو کې یوازې پاتې شوې هغه فرزانه خو د کور په کار خبره هم نه وه
زه خو وایم چې هغې به د پلار کور کې خصم پر خص نه وایښی لا به یې پر کار هم نه وه درولې
د باندې ډېر ساړه وه لاسونه مې بېخي یخ وهل
ژمی ده نو زویه راشه دې بخاري خواته کښېنه خدای دې صابر ته خیر نه ورکوي زموږ سره یې څه وکړه د پلار به دې په زندان کې یخ شوی وي
مورې زما خو له اوله ورسره خوښه نه وه هر څه مې د پلار له لاسه وشو تر اوسه له احسان الله څومره وه چې د هغه د واده شوق یې وکړه هغه جینې هم ډېره وړه وه
زویه زه خو پلار دې څومره و چې واده مو وکړ د فرزانې نه وړه ومه
هغه هم سم کار نه و مورې تا خپله د خپل ژوند کیسې راته کولې کومې بدې ورځې نه وې چې تاسو نه وې تېرې کړې
امان الله چای دې وڅکه چې سړېږي
سکم یې هغې جینې ټوله ورځ خپلې مور پسې ژړل وخت یې نه و چې له مور نه لرې شي
هو مورې هماغه د واده په شپه یې څومره وژړل ما ته یې ویل چې ته ولې نه ژاړې ته خوشحاله یې چې له مور نه یې دلته راغلې
پرېږده یې فرزانې خو له موره خوړلې شیدې راباندې وګرځولې ای که زه پوهېده یې زه خیر زویه تا خو به یو کس پیدا کړی وی که وشي چې پلار دې له زندانه را خوشې کړی وی
مورې کاشکې مو څه لاسته راتلی پلار مې چې کوم څه کړي هغه په قانون کې جرم دی او مجرم خلاصېدل څنګه امکان لري مورې
اوس خو فرزانه له احسان الله نه بېله شوه نو باید ټول کارونه خلاص وي که نه
لیلا قانون یوازې د غالک او جینې نکاح له منځه یوړه څارنوال وویل چې قانوني عمر نه وي پوره کړی هېڅ یې نکاح نه کېږي
صبر چې چای دې سوړ شوی درته تازه یې کړم
زویه نو دا به څنګه شي همداسې لاس پر ځینې کښېنو تر څو چې د پلار دوه نیم کاله دی په زندان کې پوره شي
زما هم نه لورېږي چې سپین ږیری پلار مې په زندان کې پروت وي خدای مهربانه دی زه به یو لاره پیدا کړم
ریختیا زرمینه سترګې دې روښانه چې لور دې بېرته کور ته درته راغله په خدای ډېرې خوشحاله شولو
ژوندی اوسې پوهېږم چې ټولې خوشحاله شوې
ښه شو چې درسره راډیو وستله په خدای موږ هم ډېر پسې خفه شوي وو فرزانه جانې څنګه یې ته
شکر ښه یم زه لښتې ترورې زه تاسو پسې ډېرې خفه شوې وم
زه ښه شو چې هغه بدې ورځې تېرې شوې
هیلې پارچه کله اخلی
وخته مې پارچه واخیستله زه زریمه شوم
وای کاشکې زه هم وای اوس به ما هم پارچه اخیستې وای زر لښتې ترورې اوس امتحان ورکولی نه شم
وی زرمنې خدای دې تا او نیم ته انصاف درکړي ګوره جنۍ بیچاره څومره خفه شوه
انصاف چېرته وخورې
نه خبره یې چې فرزانه خو یې تره ورکړې وه هو خو ستاسو بې پروایي ورسره وه زرمینې ښه نو له دې خبرو به تېرې شو
زر لښتې له کله نه چې فرزانه بېرته راغلې همدا امتحان او ښوونځی یادوي دا بېرته ښوونځي ته تلی شي
نه پوهېږم اوس خو ښوونځي کې م څوک نه وي چې پوښتنه ورنه وکړم
فرزانې ته خو زما نه لایقه وې که دې امتحان ورکړی وای شاید اول نمره شوې وې
اول نمرګي خیر چې دومره هم شوې وای چې همدا هم صف ته تللی وای
زر لښتې داسې کومه لاره چاره شته چې فرزانه امتحان ورکړي خیر دی ته خو موږ نه پوهېږې زه به له جمیل نه پوښتنه وکړم هغه په دې خبرو کې ما نه ډېر پوهېږي
کاشکې وشي کنه بیتش بگم سنف لساره وایم
فرزانه لوره که زاو جمیل دواره کوخ کهو چه تیم تیان ورکه ده هیلی اونو رو سنفیانو سره دیوزای لارشه
سومره بخش فرزانه بیا تولی یوزای خوانجی تزو
خوانجی تا خطلایشی خو بیتا بش بگم سنف که کینه ازو کوشش کوم چې دا د شپږم صنف امتحان ورکي او وم ته لاړه شي له خیره یو کال وروسته پاتې نه شي
خدای دې خیر درکړي زر لښتې الله دې اجر درکړي که نه د لور به مې یو کال هسې لاړ شي
خدای دې موږ ټولو ته خیر را نصیب کړي ښه فرزانۍ هیله چې دلته راځي د اووم صنف کتابونه لولي نوي کال ته امادګي نیسي او ته دې هم هره ورځ له مور سره راځه د شپږم صنف کتابونه به درسره ولولم خدای مهربانه دی
هو راځم زر لښتې ترورې
وی زر لښتې په خبرو شوم نن لکه چې څوک درس ته رانغله ساعت وګوره چې څو بجې شوې بیخي ناوخته شوه هوا سړه ده زر مینې را به شي زه به تر هغه وخته د جنکیو سره درس ووایم
سمه ده هغه دې لکه چې راغلې
خدای دادا و خدای دادا چه کوی لکه چی یخ دشوی که چنگا
او زده بدمشا تاسی خو پدیر خنده گرم را غلیه پا یخ نپایه گی زمان خو دی ساره وشوال
خواه سبر چی زلک خز در تراورم زمان کور بیا نگده ده نو
ورچه زده بدمشا خو زر برازه
او داری چی زم رسده سرکم خدای دادا دا تیگل غطه ده
دل تاکیه ده ما ډیر خواري وکړه او په دې تیګه خو جوړه نشوه دا تیګه ښه ده همدلته کېده
سمه ده تا هغه وړه تیګه ورلاندې که دغسې اوس هرې خوا خټې دي که نه کلوخي په لوټو کې ښه کېږي
خدای داده د جمیل خبرې دې وانه اورېدې ډېر یې وخندولو
حضرت بدمشه څنګه مې وانه اورېدې لاسونه مې په کار کې ول غوږونه مې ستاسې خواته
دای لرگی او دایم کچالو پا دی یخنه که کلوخی دیر خوان کبی سبا او لگی تم در کم
یار جمیلا جده باد مشه تخو زمونگ لاس او پخی تا دی خدای لدی کلی نکموی گوره کچالو دی امرا وری
خدای دادا خدای مو دی یام دی کلی نکموی تم چه نه زمونگ وقت نتیریگی اوز لدی باد مشه ترک آقا ور لگید جمیله تا خوشه خدای داده لرگی وچ و جروه لگیده
خدای داده زمین بازمشه نور نکشه رو ارلانده که
ملنگه یا پام بستا خواده شو لحس می وصفتید
خوفم بده که و ما ولی ملامته بی ترا کشی وی گورم دوم را نیست وزید علی زبلا دکانه لگ مالگه و مرچ را واخلم ترغی با فاخم شی
خدای دادا پا ما خوبا دی نو خندلی چنگ دی لاشو سوزیده
نه چیر تا می خندلی چاچی خندلی و ملنگ و ولی جان و خلاص بیاز ما و سوزیده
خدای دادا لاس خودی و سوزیده و گوره چی کچالو نسوزیگی
دار زپا چالیم او توی تا گوره بله خدای داده بل سوک نشتا چی وی گوری
خاشتا شتا زی گورم خدای داده ما پا قاریگه
آخا توک دای تاسه تم داشتلم وانده کاری
تا سابر چی لگ نجدی راشی
دا ازادي رادیو خو غوړدونکو سلامونه او نیکی هیله تاسو دې یو کلی زر غونډه درامي یو سلو درې درشمه برخه ووري دا اوس مو پټونی زو حقوقي موضوعات او باسته از یوسف زدران هر کلی کوم کده توتريخوالي موضوعات تر محکمه رسیدي محکمه څه پریکړه کوي د افغانستان محکمه په دیاړه څومره خپلواک دي او کده فرزانه په شان خلک تر محکمه خوشاله راوزی دا غي کورنۍ ژوند بیا څنګه وي په دیاړه لتاسي او ګران ملما سره غږی غو تاسو که غواړي په دې ورته توتريخوالي په موضوعاتو زمون سره نظر څرګند کړئ نو 0999 2345 بل شمیره 0922255 شمیر استاسو څرګندونه او پښتنه هم اخلو په خبرونه کې لکه د تل پثیر ملمه هم لرو او نن سره د حقوقي چارو څیړونکو د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې غړی اجمل سایس ملمه ده. ښاغلی سایس ډیر په خیر راغلی، ستړي مشي
خورمدان ډیر مننه.
بلې استاد محترم، پښتنې ته هم راځو، لکه په ډرامه کې هم موږ تاسو واورېدل، ممکن تاسو یو اوریدونکو ته لاښ روښانه کړی شي. که څه هم په ډرامه کې د فرزانې د واده د فسخه کېدو پرېکړه وشوه، محکمې دا ډول پرېکړې په کوم اساس کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو او درنو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره.
وعلیکم السلام.
اصلا د دغه سیمه واردو چې دا په حقوقي برخه کې د فامیل له حقوقو یا د شخصي احوالو په نامه یادیږي، معمولا که چیرته قضیه یو حقوقي اړخ غوره کړي او په هغې کې ستونزه او معضله موجوده وي، بیا زموږ محاکم په مختلفو برخو کې دوی مشخص دیوانونه لري او د شخصي احوال د دیوان وظیفه دا ده چې د دغسې ستونزو او معضلو د حل لپاره د نافذه قوانینو په رڼا کې دوی د حل لارې او هغه ستونزې چې رامنځته شوي دي د هغې لپاره یو مشخص حقوقي تدبیر ولري.
د شخصي احوالو دیوان تاسو دا په مجموع کې د کورنیو جوړښتونو یا د کورنیو په اړه باندې دا ډول دوسیې څېړي؟
کاملا هغه قضایا یا هغه ستونزې چې هغه د کورنۍ نظام د پراګندګۍ او یا د هغې د خرابوالي لامل ګرځي یا باعثې ګرځي، د هغې د حل او په دې ارتباط د حکم صلاحیت د همدې دیوان سره دی.
په مجموع کې
وبخښئ، که چیرته دا بس جزایی برخه ځان ته غوره کړي، نو بیا د هغې دیوان بیا علاید دی چې هغه بیا د اطفالو دیوان په نامه باندې یادیږي او د هغوی په اساس باندې بیا د دیوان فیصله کړي چېرته بیا جزایی اړخ وي. او دا چون په د فامیل د حقوقو یا د نکاح موضوع دا یو حقوقي موضوع ده، په دې کې معمولا د شخصي احوالو دیوان په دې ارتباط باندې د پرېکړو او د څیړلو او یا د حکم د استار صلاحیت لري.
محکمې په دې اړه باندې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي قانون که څه هم لولسي جرګې نه دی پاس، هغه عملي کوي، آیا دا یو مناسب کار دی؟
اصلا موږ باید په یو مشخصه موضوع باندې بحث وکړو. که چیرته موضوع د تاوتریخوالي وي، هلته په خپله جرم رامنځته شوی دی او د جرم د حل لپاره زمونږ هم مخکې له دې نه چې موضوع محکمې ته ورسیږي زمونږ د تحقیق مراجع چې هغه څارنوالۍ ده هغوی باید په دې ارتباط باندې څېړنه وکړي، همداراز پولیس باید د دې د کشف او بیا وروسته څارنوالۍ دغې څېړنه وکړي، وروسته بیا په حاکم په دې ارتباط باندې خپل حکم صادر کړي. اما که چیرته داسې وي چې دا جزایي اړخ ونه لري او حقوقي اړخ ولري، بیا د زموږ د شخصي احوالو د دیوان مربوط کېږي.
خیر اوسې استاد، اړیکه مخلو اوریدونکو ته شمیرې بیان کړي. له هلمند څخه لومړی اوریدونکو زموږ سره په لاین کې دی، مهرباني تاسو زموږ سره یې اوس څه نظر لرئ که پوښتنه لرئ؟ هغه
بل هو زه حبيب مبارك هلمند ولايه د ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. ډرامه مې واورېده ښځو د تاوتریخوالي پر برابر باندې. ښځه به خپل قانوني سلو سال ته ورسېږي، نو دا باره کوژده مې کېږي چې آیا موږ ستا دغه کور ته ورکوو، ستا دغه کور خوښ دی که دې نه دی خوښ، نو بیا کوم مشکل نه راځي. سنو سال چې دی د دولت په حساب باندې اتلس کلنۍ دی، چې اتلس کلنۍ ته ښځه ورسېده باید د دې سره مشوره وشي، د دې په مشوره باندې هغه کور وټاکل شي، د دې کوژدان وشي.
بلې زما غاورې او ستاسو غږ مونږ واورېده. که چېرې محکمې بیا داسې پرېکړې کوي لکه د جدای، سوال دا دی چې د هغه خلکو بیا ژوند څنګه کېږي؟ آیا زموږ ټولنه ورته چمتو ده چې داسې برداشت کړی شي؟
افغانستان یو داسې خلک دي په افغانستان کښې تر اوسه پورې داسې حالات نه دي راغلی، دا زموږ خلکو تر اوسه حکومت نه دی لیدلی، محکمې نه دي لیدلی، ټول ژوند یې په جنګو کښې سرب شوی دي. شاید چې دا به پر سړي باندې نه کوي تاریخ، مګر خو ښه خبره دا ده چې ښځه اتلس کلنې سیمو ته ورته ورسېده باید ورکړي. کوچنۍ نجلۍ اوس په څه پوهېږي، لکه فرزانه چې واده یې کړله، نه ده په کور پوهېده، نه په خواښ پوهېده، نه په خوسر پوهېده، ظلم او زور ورسره کېدې. اخر دغه نتیجه شوه چې محکمې ته بېرته خپل کور ته واستوله. دا خو په کار نه پوهېږي، نه د غوا پر وشم پوهېږي چې غوا ووهلله که څه ده کړله.
خیر اوسې، ستاسو نظر او مهرباني چې ډرامه مسلسل اورېدلې ده هم تشریح کړی، او بل اورېدونکی هم اخلو چې هغه څه وایي او له کوم ځای نه اړیکه نیولې. بلې بلې، دا اوریدونکی خبرې نه کوي. که چیرې تاسو زموږ غږ اورئ، لطفا خبرې وکړئ. ښه، اړیکه شلیدلې ده. سید صاحب، پوښتنه همغه دوی خو نظر څرګند کړ، که چیرې محکمې داسې پرېکړې کوي، درسته ده چې دوی د قانون په اساس کوي، ټولنه چمتو ده ورته؟
اصلا زمنګ د افغان ټولنې واقعیتونه او بل طرف ته زمنګ قوانین دا تر یو حده پورې ډېر په جوړجاړي کې سره نه دي. دا په دې معنی چې زموږ په ټولنه کې بعضې عنانات او رواجونه او رسمونه داسې حاکم دي چې که چیرته ښځه په یعنی هر څومره د کورني نظام یا د هغه وضعیت چې هلته حاکم دی د هغې د ظلم له امله یا د هغې د ناروا له امله هر څومره تر فشار لاندې راځي، بیا هم زموږ ټولنه دې ته آماده نه ده چې بلاخره د داسې قضایو په خاطر باندې ښایسته حق ورکړي چې دوی محاکمو ته ولاړ شي او بلاخره د خپل حق نه دفاع وکړي، او یا دا چې هغه څه چې په دوی باندې د تاوتریخوالي تر عنوان لاندې یا فرض مثال ستونزې او مشکلات دوی ته پېښېږي د ځان نه دفاع وکړي یا د ځان لپاره وکیل ونیسي یا محاکمو ته دغه زمینه مساعده سي چې هغوی د دې لپاره وسي ونیسي. یعنې دا ستونزې زموږ په ټولنه کښې شته دي، تر اوسه پورې ټولنه دې ته آماده نه ده. اما زه یو موضوع سره د دې ورور موافق نه یم چې دوی وایي چې حتمن د ښځې سن باید اتلس کاله وي چې واده وکړي. دلته بحث په محیطي لحاظ باندې یا هغه جوي وضعیت د مناطقو فرق کوي د ښځو د واده د سن په لحاظ باندې، د اسلام نظره او د نافذه قوانینو له نظره دا فرق کوي، او د ښځې د بلوغ یعنی د واده لپاره یې د بلوغ سن یا هغه وضعیت شرط دی، او دا د اسلام نظره د هر منطقې د جوي وضعیت او د هوا پورې
په مجموع کښې ټولې ودې ته کتل
کېږي.
یو بل اوریدونکی صابر، هغه له کابل نه لرو، مهرباني.
السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام، بخیر راغلی، ستړی مشی.
صحت مو ښه دی دوستان؟
مهرباني، مننه. خیر خیریت دی؟ خیر اوسې چې زموږ خپرونه اورئ. و علیکم السلام، مهرباني. بلې، زموږ خپرونه اورئ، مهرباني، نظر لرئ، پوښتنه لرئ؟
پوښتنه مې دا وه وروره چې دغه قانون مقید کړی دی، کېدای شي یو جنۍ په 12 کلنۍ کښې بالغه شي، یولس کلنۍ کښې لس کلنۍ کښې زموږ حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په 9 کلنۍ کښې واده شوې ده. نو دغه مقید کول په 14 کلنۍ باندې زه داسې چې څومره فکر کوم کېدای شي چې دا جرایمو ته رشد ورکړي. نو که دا موږ بلوغ والو دا
مهرباني. او درسته ده، تاسو ویلي چې باید مقید نه شي چې درست 14 کاله شي باید دا واده وشي، یا څنګه میلمه زموږ استاد سیاس ویلي په دې برخه کې چې باید مختلفو بڼو ته وکتل شي، مختلفو زاویو ته وکتل شي. مهرباني استاد.
د دې ورور د نظر سره زه کاملا موافق یم چې د واده لپاره که د بلوغ سن معیار وي او د هغې د بلوغ د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې یا فرض مثال په هغه سیمو کې چې انسانان اوسېږي،
ګرم سړو مختلف
ګرموالی سوړوالی او حتی خپله فزیکي وده د انجلۍ او یا د په ټوله کې د هلک او د انجلۍ دا ډېره مهمه ده، ځکه د اسلام په صدر کې هم دا موارد موږ لرو، لکه څنګه چې د ورور ته اشاره وکړله. هلته داسې یو وضعیت و چې کېدای شي یو 12 کلنه انجلۍ
سړی به هغه د بلوغ هغه کوم معیارونه او شرایط چې ورته په نظر کې نیول سوي دي یا مشخص سوي دي هغه یې تکمیل کړي وو یا هغه معیارونه په کې وو. زه نه غواړم چې جزئیات ته ولاړ سم، بنان هغه د نکاح په عقد باندې یو چاته ورکړ سوی ده، او خو که چیرته شرط هم دا کېښودل شي چې والدین او یا زمونږ په اوسني وضعیت کې چې زمونږ علوم یعنی پرمختګ کړی دی او طبي عدلي ټول قضایه کولی شي چې په مشخص توګه باندې په دې ارتباط باندې نظر ورکړي، که چیرته همدا معیار شي نو دا به د ټولنې د ثبات، د ټولنې د اخلاقي مسؤلیت او حفاظت لپاره به یو ښه معیار وي.
او بلې استاد، زموږ بحث په دې دی چې که چیرې دا شرایط نه یو پوره کړي یا د وخت مخکې له عمر نه واده کېږي، د هغې ستونزې چې حل کېږي څنګه باید حل شي؟
کاملا مشکل دلته دا دی چې کیدای شي یو تعداد والدین یا پلار او مور اولادونه مخکې له دې نه چې هغه حالت د دې د واده او یا د دې وی چې فرنسال د یو چا سره همسر سي دا غي نه مخ کې د بعض مجبوریتونو یا د بعض انانات او فرهنګونو یا د بعض نور عواملو لامل
نه وي په شرط لګوي کستا زوی وشو زمالو وشو دا رقم عامل
کاملا دا کاملا یو غیر منطقي او یو د یو وضعیت دی چې د خپل اولاد راتونکو ژوند د همدغه سي والدين خرابوي او دغه اتونکو ژوند د ستونزو او د مشکلاتو سره مخ کوي. بنان زما هیله او ارزو د مور او پلار په ټوله کې د هیوادوال نه داده چې دوی دي د خپل اولادونو ژوند کاغه نارینه وي کا انجلۍ وي د دوی ژوند دی په داسې مسایلو باندې یعنی د سون سره نه مخ کوي راتلونکي ژوند دی. او بل دا چې په خپل په اصل کې د کا چې دا نکاح دا یو توافق د طرفاینو، که چیرته هلک او نجلۍ دواړه د داسې یو سن ته نه وي رسېدلی چې هغوی د خپل د ژوند انتخاب او پریکړه وکړي، نو که دوی د بل چا په خوښه باندې او یا دا چې حتی د بېخبرۍ په حال کې دوی داسې یو وضعیت ته رسېږي چې یا کوژنه کوي یا واده کوي، نو دا کاملا د دوی راتلونکی ژوند د مختلفو خنډونو د مختلفو ستونزو سره مخ کوي، چې بیا نتیجه دا وي چې دوی محاکمو ته مراجعه کوي. بالاخره اول خو په ټولنه کې په داخل د کلو بانډو کې عنعنوي مسایل دي چې په هغې باندې دا حل کوي، که حل نه شوه بیا و محاکمو ته مراجعه کوي، که چیرته دوی سره بیلیږي یعنی د دخول موضوع منځ ته راځي یا د جدایي موضوع منځ ته راځي، د دواړو ژوند په راتلونکي به هم به د نجلۍ ژوند د ګواښونو د ستونزو د مشکلاتو سره مخ وي او هم به د هلک.
یو بل اورېدونکی ما خلص تاسو په اجازه له فراه ولایت نه زموږ سره اړیکه نیولې، وبخښئ چې منتظر پاتې شوی، بحث مو باید ادامه ورکړې وای. مهرباني.
بله، مجنون فراهیم له فراه ولایت مې اړیکه نیولې ده. لکه څنګه چې د ښځو په اړه تاوتریخوالی زیات شوی دی، همدارنګه اوسني حالات وکتل چې موږ ستاسو په هېواد کښې دا شوي دي چې له امله یې غلط رواجونه موږ ستاسو په کلي کښې او په کورو کښې رامنځته شوي دي. هندي رواجونه دي چې فلمونه ګوري د هغه ته غلط پیدا کېږي، لکه څنګه چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم بی عائشې سره په نکلنۍ کښې واده کړی و، همدغه شان باید موږ ستاسو په کلي او کورونو کښې په نبوي طریقې باندې عمل وکړي او باید موږ تاسو هغه طریقو ته متوجه شو، لکه څنګه چې د هندي فلمو هېوادونه په کلي کښې رواج پیدا کړی دی، همدغسې شان فلمونه دي موږ ښځو په کلي کښې او کورو کښې کتل کېږي چې ښځې د هغو خواله پیدا کړي او دغسې نتیجو ته رسېږي.
مهرباني فرایس صاحب، ستاسو نظر موږ خپور کړو، ډېره زیاته مهرباني. په دې اړه باندې موږ تېره اونۍ د دیني علماو سره هم بحث کړی دی چې دا موضوع د اسلام له نگاه نه څنګه وه، هغوی هغې موضوع ته یو استثنایي حالت ورکوي. په مجموع کې دوی وایي چې انانات بدلېږي، هڅه کېږي، داسې څومره افغاني ټولنه خو مخکې نه که څه هم د سوریالونه ډرامې شاید اوس راغلې وي، ډېر د پخوا نه د داسې اناناتو ښکار نه ده ستاسو په نظر؟
په افغاني ټولنه کې موږ د رواجونو او سنتونو
د په اساس باندې د کورنی نظام د د نظم په ارتباط مونږ یو سلسله ستونزې درلودلې د پخوانه هم اما هغه منعکس کېدلې نه په هغې وخت کې ولسونو او خلکو رسنیو ته بالاخره بعضی حقوقي مشورو ته او بعضی هغه لارو ته چې بالاخره دوی ته د عامه پوهاوی سبب او لامل ګرځي لاسرسی نه درلوده نو بنان ډېرې ښکاره کېدلې هم نه اوس چون زمونږ ټولنه او د ټولنې وګړي اوسیدونکي دوی د مختلفو لارو نه د خپل حقوقو او د خپل ژوند د هغه اساساتو په ارتباط باندې معلومات ترلاسه کوي همداراز معارف تحصیلات لوړې زده کړې دا ټول په دې کې رول لري او کله چې دوی د خپلو حقوقو نه پوه شي بنان هغې وخت کې که چېرته د دوی حق خوړل کېږي یا ستونزه پرې راځي دوی طبیعي ده چې د ځان څخه دفاع کوي او هغه مراجع چې دوی کولی شي دوی حق ورته بیرته ورکړي او یا دا چې دوی د حق نه دفاع وکړي بنان هغوی ته مراجعه کوي
ډېره زیاته مهرباني خیر اوسې که څه هم ځینې پوښتنې پاتې شوې انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې به پرې بحث لرو خو د خپرونې وخت پای ته رسېږي ډېره زیاته مهرباني استاد ستاسو له حضور نه دا خپرونه دلته پای ته رسېږي تاسو کولی شئ که چېرې ستاسو اړیکې زموږ سره نه وي وصل شوي 0 اوه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته مو غږیز پیغامونه پرېږدئ مونږ په راتلونکو خپرونو کې ورڅخه استفاده کوو زه یوسف ځدران درڅخه اجازه غواړم بله خپرونه جعفر احمدي